د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. افغان ولسمشر لوګر ته په خپل نننی سفر کې له چین سره د عینکو کان پر قرارداد کلک نیوکه وکړې. د هلمند په سنگین کې ملکی مرګ ژوبله ناندریزه شوې. حکومت د طالبانو خو یو نمای د امنیتي ځواکونو کاربولي. اروپا خپل خاورې ته د پاکستان د هوایی کرښو پر اتاګ شپږ میاشتې بندیز ولګولی. پاکستان پر ضد اعتراض ثبتوي. د ماخمنې خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو چې ملالۍ بشیر یې وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي مسؤلینو ته امر کړی چې په لوګر ولایت کې د امنیت ټینګولو او حملو پر شا تمبولو په خاطر د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په هلمند کې پروانه اونۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر ایران لګیدلي بندیزونه دې تمدید کړي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی مسؤلینو ته امر کړی چې د لوګر ولایت په لوګر ولایت کې د امنیت ټینګولو او حملو پر شا تمبولو په خاطر ژر تر ژره اقدامات وکړي. دا خبره نن د ارګ څخه په رسوي اعلامیه کې راغلی ده. ولسمشر غنی نن د لوګر د امنیتی وضعیت ارزولو په هدف دی ولایت ته سفر کړی وو. د لوګر والی اجمل شاپور له ولسمشر څخه د لوګر ولایت امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا زیات تجهیز د ځانګړو عملیاتو ترسره کېدو هوایی بریدونو د اردو او پولیسو او همداراز د ولسی پاتونونو د پرسونل د لا زیات اکمال غوښتنه وکړه. له ولسمشر سره د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیری او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هم تللي وو. ولسمشر داسې مهال لوګر ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د لوګر ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی دی. په هلمند کې پروانه اونۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د هلمند د بشري حقونو ځای څانګې د اړیکو او معلوماتو مسؤول مقیم علیزي ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرګ ژوبله تر ډیره د جګړو له امله اوښتې ده. ښاغلی علیزي وویل د جګړې دواړه لوري د ملکیانو ژوند او مال ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي.
زموږ کوم تحقیقات چې موږ د ملکي ارکامو د مرګ ژوبلې دا ارکام راټول کړي دي، څه باندې 10 تنه په شهادت رسېدلي دي او 10 تنه شاوخوا زخمیان دي. دا تقریبا په دې او تا کې چې کومې درې پېښې شوې دي، لکه د واشیر ولسوالۍ د موټر بم د چاودنې، د سنگین ولسوالۍ د غم لړلې پېښې ده، او داسې د ناوې ولسوالۍ پر سړک چې پر کوم ملکي موټر باندې چاودنه وسول.
په هلمند کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات په سنگین ولسوالۍ کې ثبت شوي. د تیرې دوشنبه په ورځ د عامو خلکو په یوه میله بازار کې د غبرګو چاودنو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شول. دغه راز تیره اونۍ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې 8 ملکي وګړي وژل شول. حکومت هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې وسلوالو طالبانو دا ماین ځای پر ځای کړی دی. په هلمند کې د بشري حقونو د ځای څانګې مسؤلینو د جګړې پر دواړو غاړو ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال باید د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سروبي ولسوالۍ د تورتنګي او د یحیی خیلو ولسوالۍ د اته خونی په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د په وینا په ځوابي ډزو کې 14 وسلوال طالبان وژل شول او 3 نور ټپیان شول. دی وایي په دې نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو بهرني او نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر ایران لګیدلي بندیزونه دې تمدید کړي. مایک پومپیو پرون خبرداری ورکړ چې که پر ایران لګیدلي بندیزونه په اکتوبر میاشت کې پای ته ورسیږي، په منځني ختیځ کې به د بې ثباتۍ لامل شي. د زیاته کړه
Nearly all countries have arms. Mature nations use them for defensive purposes.
دای وای شاوخوا ټول هیوادونه وسلې لري. عاقل هیوادونه ورڅخه د دفاعي اهدافو او ثبات د ترویج په خاطر استفاده کوي، خو جمهوری اسلامي ایران نه. زما یا د امریکا خبره ما اوري، د سیمې له هیوادونو واوري، له اسرائیل او مزني ختیځ هیوادونو څخه واوري چې د ایران له خطر سره مخامخ دي. هغوی په یوه ژغ وایي پر ایران د وسلو بندیزونه تمدید کړي. شورا باید هغوی ته غوږ ونیسي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف ته دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د بندیزونو لرې کېدل د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د موافقې برخه دي. امریکا تیر کال له دې موافقې ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه اعلان کړل. د اروپای ټولنې د هوایی خوندیتوب ادارې د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت یا پی آی ای او ویژن ایر انټرنیشنل یا پی وی ټی جوازونه ځنډولي دي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان وویل چې د 222 پیلوټانو پر جواز شک لري او د دغو کسانو دندې یې وځنډولې. د پی آی ای ویاند عبدالله حفیظ نن ازادي راډیو ته وویل چې له اروپایي ټولنې سره په دې اړه په تماس کې دي. دی وایي که خدای دې نه کوي کومه پیښه سوې وای او د پلټنو لپاره یې بهرنیان راغلي وای، خبره به تر دې هم خرابه سوې وای. نو سوچې اوس دا اقدامات وسول. ټول هغه مسافر به چې پروازونه یې اروپایي ټولنې هیوادونو ته وو یو انتخاب ولري چې پر خپل پرواز بلې وروستۍ نیټې ته وغځوي او یا بیرته خپلې پیسې واخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دغه خبر نظمو په ویب پاڼه کې همشته پته ده azadiradio.com. افغان ولسمشر لوګر ته په خپل ولایت په ولایتي سفر کې له چین سره د عیناکو کان په قرارداد کله کې نیوکه وکړي.
دا ول ورته چې چین بیا لقمت سو څه مذاکرات ضرور دي ځکه قرارداد سپه هغه وخت یې کړی و که څوک په ماده کو په عقلو په قانون باندې پیدلی وای هغه قرارداد به یې نه کوو.
امریکایي چارواکي پر طالبانو د فشار راوړلو خبره کوي په داسې حال کې چې د مصالحې عالي شورا وایي دوی چمتو دي چې بین الافغاني خبرو ته ولاړ شي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي.
هلمند کې د خونړي برید پر سر ناندري حکومت د طالبانو خو طالبان ملګري ملتونه او بشري حقوقو کمیسیونې د امنیتي ځواکونو کار بولي. یو سپینګری هلمندای وایي د زوی مړی او ژوندای ورک دی.
دلته دا یو شوار اوس کې چې نشته مو خو هیڅ معلومات ماته نه دی سوی چې یا سته یا نسته یا شته یا
نه. اروپا خپل خاورې ته د پاکستان د پی آی ای الوتکو په ورتګ شپږ میاشتې بندیز ولګاوه. پاکستان یې په وړاندې اعتراض ثبتوي. د خپرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ولایت ته د سفر پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې د مسو شپېته قانونه تثبیت شوي او ژر به ورباندې کار پیل کړي. محمد اشرف غنی له چین سره د مسو د کان د استخراج په قرارداد هم انتقاد وکړ او ویل که چا لږ عقل منطق درلودی دا قرارداد به نه کاوه. ښاغلی غنی ویل چین سره په دې اړه خبرې روانې دي او ژر به یوې پایلې ته سره ورسیږي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان د محل سره د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب خبرونې ته ښه راغلی. که مهرباني وکړئ لوګر ته د ښاغلي غني د سفر جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ. ښاغلي غني تر ډیره په کومو مسایلو خبرې کړې دي؟
لوګین صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټول همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. راي مې درځي لوګین صاحب.
مهرباني وو غږ ما اورو. مهرباني وکړئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار دی ګلپوډي دولتي پلاوي په ملکیا د لوګر ولایت مرکز پلی عالم ته سفر وکړ. تر ډیره پورې د ولسمشر دغه سفر د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف وو. هغه ته ولسمشر امنیتي وضعیت ارزونې سربیره ولسی خلکو ته هم وینا وکړه. که څه هم په دې اړه باندې ولسمشر د امنیتي وضعیت په اړه باندې زیات پولیسي غونډه کې څه ونه ویل، خو ممکن په نورو پټو امنیتي او سیمیزو چارواکو سره په غونډو کې په دې اړه غږېدلی وي. محمد اشرف خانی ولسی خلکو ته په خطاب کې وویل چې لوګر زیات غنی ولایت ده، دلته قانون موجود دی. محمد اشرف خانی همدارنګ وویل چې د لوګر د مسو د کان سربیره په دغه ولایت کې شاوخوا 60 نور قانون موجود دی چې د راسپړنې لپاره یې په پلان او طرحه باندې کار کیږي، او چین لیوالتیا ښودلې چې په دې برخه کې دوی سره خبرې وکړي. محمد اشرف خانی په دې اړه وویل
اته اقل شپته نور قانون د مس لوګر پولر اوس تثبیت شوی. مونږ سب د اول چین سره سفارت سره په غږی ته کده پاینک ان شاء الله تعالی وزیر نتیجې ته ورسیږو. مګر دا اول ورته چې چین بیا لقمت سو زموږ مذاکرات ضرور دي، ځکه قرارداد سپاغو وخت کړی یو څو ماده کو په خپل په قانون باندې پیدلې وي، هغه قرارداد دی نه کو لکه څو وخت په کارته ما مشمنه در سره داده چې نور مادن د مس باندې په مو کار شروع کو.
لودین سه محمد اشرف خان په خپل خبرو کې وویل چې په لوګار کې همدارنګه په ځینو جنوبي ولایتونو کې د کرومایټ قانون موجود دی چې په دې اړه باندې هم طرحه جوړوي. تر ډېره ولسته د ولسمشر غنی دغه څرګندونې وي، خو دغه سفر مو خلک مخکې مې چې یادونه وکړه امنیتي وضعیت ارزول ښودل شوي دي. ولسمشر په داسې حال کې لوګار ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د لوګار امنیتي وضعیت یو څه ناڅه خرابه شوی ده. د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د کابل لوګر عمومي سړکونو ته راوځي، هلته تلاشیانې کوي چې د دې تلاشیانو خلک اندېښمن کړي دي، او مرکزي حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر ته په دې برخه کې دوی شکایتونه کړي دي، او ولسمشر لوګر ته سفر کړی وو. هغه اعلامیه چې د جمهور ریاست په ویبپاڼه باندې نشر شوې ده، په هغه کې راغلي دي چې محمد اشرف غني د لوګر سیمیزو چارواکو همدارنګه هغه امنیتي ډله چې د سره تللی او په هغه کې د ملي امنیت شورا رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال او لوی درستیز د افغانستان او همدارنګه سیمیز ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس و. دغه سره په غونډه کې محمد اشرف غني ټینګار کړی دی چې په لوګر کې باید امنیتي وضعیت بدلون وکړي، او هغه اسې پذیرې نقطې چې په لوګر کې دي هغه باید په نښه کړي او د هندار سره وتول اسلام محمد اشرف غني همدارنګ وویل چې په کوم وخت کې په لوګر کې امنیتي وضعیت کې بدلون راځي. دغه د اعلامې لمخې
بله کور ودان ډیره مننه رحمت الله افغان و چې لوګر ته د محمد اشرف غنی د سفر جزئیات را سره شریک کول. افغان ولسمشر هلته د عینکو د کان په تړون باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې هغه مهال یو چا یو څه منطق درلودي ل چین سره دغه قرارداد نه لاسلیک وو. افغان حکومت په 2008 کال کې د لوګر د مس عینک کان د استخراج تړون له چینایي کمپنۍ ام سی سی سره لاسلیک کړل. دغه تړون لمخې د مس عینک کان د استخراج په چارو کې به 10,000 افغان کارګرانو ته د کار زمينه برابرېدله، خو هغه مهال د 12 کال تیریږي خو لا هم د دغه کان سپړنې ته امکانات او زمينه نه ده برابر شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې تجمن پاتې شي، باید پر دغه وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو پر خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو له مشرانو سره په دې هم خبرې کړي چې د امریکا پر ضد ګواښ پېښ نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوحې، اسلام آباد او تاشکند سفر بشپړ کړی، او افغان چارواکي بیا وایي د سولې د خبرو پایل ته چمتو دي. فیروزه عزیزي او دا موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او سولې د امریکایي چارواکو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر باندې لیکلی د طالب مشرانو سره د وړمې ورځې په خبرو کې ټینګار کړی چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې په لیکیدو ته ژمن پاتې سي او د امریکا پر ضد دی ګواښ نه پیښوي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر باندې منځنۍ آسیا ته د سفر په اړه وضاحت ورکړی او ویلي دي چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له بهرنیو چارو وزیر وزیرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د لیکلي یو باثباته او سوکال افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییز سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یو منځنۍ آسیا چې له با اقتدار او خپلواک دولتونو جوړوي، افغانستان سره په ګډه د سولې ییز آسیا نخلتیا لپاره کار وکړي، د سیمه او متحدو ایالتونو په ګټه بوي. زلمی خلیلزاد لیکلي چې په تاشکند کې د ازبکستان په مرکز کې د قرغیزستان جمهوریت، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په سیمه کې پر پانګونې او ودې هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د افغانستان د سولې چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دغه وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوی ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي، خو بیا هم د مذاکراتو د ځای، وخت او نورو مسایلو په اړه همغږي د دواړو خواو ترمنځ جریان لري.
تر دې دمه د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت لوري له 3000 زیات او د طالبانو لوري تر 300 بندیان خوشي شوي دي. طالبان بیا وایي دوی خپل تعهدات ته ژمن دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د دوه د هوکړې تر لاسلیک وروسته تر دې دمه په کومه کچه له دغه تړون سرغړونه کړې. ښاغلی مجاهد وایي دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو لومړی باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړ شي. له دې سره د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي تر کومه چې یو منځګړی ونه وسی د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل به ستونزمن وي.
روان میکانیزم د بین الافغاني خبرو سم نه دی. تر هغه چې یو منځګړی ټیم رامنځته نشي، څنګه شونه ده چې دوه جنگي ډلې د خپل سرکښینی؟ زموږ وړاندیز دا دی چې د ملل متحد او د ولس یو ګډه کمیټه دی را جوړ شي او دا د نظارت وکړي.
ښاغلی خیبر وایي که داس یو اقدام تر سره سي، بین الافغاني مذاکرات به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، چې په خبره دا بیا د دایمي سولې لپاره زمینه برابرولای سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم راځو یوې ناندریزې موضوع ته. د هلمند سیمه ییز چارواکي د سنگین د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما خبره ردوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک وایي که څه هم د دوی څېړنې دوام لري، خو په خبره یې په سنگین کې پر میلا بازار هغه توغندیز برید چې ګڼ شمېر ملکي کسان یې وژل طالبانو کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د بشري حقونو کمیسیون د تیر ورځې په راپور کې ویلي دي چې په سنگین کې پر ملکي کسانو برید د افغان ځواکونو لخوا شوی. په سنگین کې تیره دوشنبه پر یو میلا بازار برید کې 13 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. الیاس دایی له سیمې دغه راپور راستولی.
جامعه ته شرافت ورغولی، حالته غنشته ورغولی، غوشی وی شام پراته وچ
د لشکره د ایمرجنسی مخته ناست. سپینجر محمد لالغه پروختونونو ګرځي چې د خپل زوی مړی او ژوند یې پیدا کړی. د زوی سنم د سنگین د دوشنبه د ورځې تر توغندیز برید ورسته چې پر مل بازار وس او غنش میر ملکی کسان مړاو جو بل کړل او راکړل.
د پخت معلومه د قرارګا سره ورغول د
محمد لالغه وای زوی سنم د تلور پسونو د پلورول د پاره ملت تلوچه تروسه د مړی او ژوند د راکنستان. دی د سنگین مساکله او غرشکل سوالی ترڅنګ کندهار کې هم پروختونونو کې تر پښتون ورسته لشکرګاه تر غړي دی چې سنم پیدا کړی.
حالت سنم ورک دی. هغه امرجنسی ته ورغلی د سنگین جامعې ته د شرافت ورغلی، حالت غنښ ته ورغلی، غوشي وی شام پراته او چپلې وی شام د مسلمانانو پراته راغلی. امد دغه ځای ته د لشکرګاه دلته د یو شوار اوس کې شناسته مخیص معلومات ماته نه دی سو چی یاست یا نست یا شد یا بد. اول خورزاد خدای پاک ده، خدای پاک تکتیر به پرداخت نده کار ده حکومت
دروانی اونی. د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د زړه بازار په سیمه کې پر یوه دودیزه میله د توغندیو برید 13 ملکی کسان وژل او 15 نور ټپیان کړل. دروانی اونی د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د زړه بازار په سیمه کې پر یوه دودیزه میله د توغندیو برید 13 ملکی کسان وژل او 15 نور ټپیان کړل. حکومت او طالبانو د دې برید پړه پر یو او بل ور اړولې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د سې شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې په سنگین کې د دوشنبه د ورځې برید چې ګڼ شمېر ملکي کسان یې وژل افغان ځواکونه کړی دی. د هلمند د ولی ویاند د یوناما خبره نه مني. عمر ځواک. ازادي راډیو ټول تر وخت وړاندې د چي د یوناما دا ادعا چې په سنگین کې ملکی کسان افغان ځواکونه وژلې دي ومنو. د زیاته کړه په دې اړه د دوی سیډنی لا هم روان دي.
په دې برخه کې هټ ټاکل سوې در څو باغ خپل کرنیکي وی یو شی بل لاس ترځي پکشي.
طالبانو د پیښو څخه څو دقیقې وروسته رسنیو ته په واسطه ورسیو پیغام کې ویلي ول چې د ملکی کسانو پر میله برید حکومت سرتیرو کړی دی. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی هم دا خبره چې برید ملی اردو کړی دی رد کړی دا او په دې اړه د بې پری پلټنو د پیل هرکلی کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواک کمیټې موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم فساد سره مخ دی. کابل کې د دې کمیټې غړي وایي چې د موندنې د شپږ میاشتنۍ څېړنې په پایله کې رامنځته شوې. خو د تدارکاتو اداره وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې خپلواک کمیټې سپارښتنې د تدارکاتو سیستم د ښه والي لپاره لوړاندې په پام کې نیول شوې دي او دوی په دې اړه چې دغه اداره له فساد سره مخ ده او کنا دا چې څرګندونه کړي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکي کمیټې میک موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم کې اقدامات سیاسي دي او د ډیرو لاسته راوړنو خبر به بنسټ دی. دا کمیټه وایي چې سیړنه یې سلورو برخو، سیاست، تشکیلاتو، د قراردادونو د پلي کولو د مراحل او روڼتیا برخه کې کړي چې د افغانستان د تدارکاتي سیستم کې و دېش موارد ستونزې په ګوته کوي. د دې ادارې د عامه تدارکاتو لوړپوړي سلاکار مرتضی نوري د چاشمبې په ورځ د کمیټې تر راپور ورکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل د میک پر راپور کې چې کومې خلاګانې او ستونزې په ګوته شوي کولای شي تدارکاتي سیستم کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي.
له دې خلاو په ګټه اخیستنې ناوړه ګټه اخیستونکي کولای شي فساد وکړي او بډې واخلي. زموږ راپور ښیي چې د تدارکاتو ملي ادارې کمیسون او ولایت کې کومې خلاوې دي.
خغلی نوری وایي د میک راپور د لسکسي سیستم له خوا چې کورنی او بهرني متخصصین پکې شامل دي په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او د ستونزو د حل لپاره سپارښتنې هم پکې شوې دي. د نوموړي په خبره ټیم موندلی چې د افغانستان په تدارکاتي سیستم کې له صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او فساد موجود دی او د نورو کلونو په پرتله د تړونونو په برخه کې هم فساد کچه لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي تدارکاتو ویان رامین ایاز وایي تدارکاتي سیستم د ستونزو د هواري لپاره لوړاندې د میکس پرختنې پام کې نیولې دي.
مخکې ور باندې کار شروع کړی دا تر اوسه مونږ ښه پیشرفت لرو او پرمختګ ته دغه سفارشونه چې او کومه وړاندیزونه چې میک ادارې مونږ ته کړی دا مونږ دې باندې ښه لاسته راوړنې لرو او ټولو ته وایو چې مونږ همیشه ځواب یون کې یو ټولو ته او په وخت کې دوی ته انشاءالله چې خپل ځوابونه ورکوو.
د افغانستان دولتي دسکا کې فساد تل یو جدي ستونزه ګڼل کیږي چې په ملي او نړیواله کچه پرنیو کې شوې دي. په داسې حال کې چې د حل لپاره د حکومتي چارواکو په ځنګړی توګه د افغانستان ولسمشر لخوا ژمنې تر سره شوي، خو منتقدین وایي چې دا ستونزه لا هم پر خپل ځای پرتې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسام رازو یوې سیمایز موضوع ته. د پاکستان دولتي هوایی کمپنۍ پی آی ای وای د اروپای ټولنې د هوایی چلن ادارې د هغې پریکړې خلاف اپیل یا اعتراض کوي چې له مخې یې اروپایي هیوادونو د دوی په پروازونو د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره بندیز لګولی. د پی آی ای ویاند مشال راډیو ته وویل چې د دې ادارې د اندېښنو د لرې کولو لپاره د اطمینان وړ ګامونه پورته کوي. د مشال راډیو خبریاله ملیحه امیرزاده په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د پاکستان سرکاري هوائي کمپني واي اروپاي ټولنې ته اپیل کوي چې د پی آی اي پروازونو ځنډولو فیصله دې واپس واخلي. د اروپاي ټولنې د هوائي چلن حفاظت ادارې د جون پر 1.5 په بیان کې ویل چې په کراچۍ کې د پی آی اي اجازه درا پریوتو د پیښې پلټنو سرګند کړه چې په دغه هیواد کې یو شمېر پایلټانو ته د الوت اجازت نامې په سم بنیاد نه دي ورکړل شوي، نو ځکه اروپاي ملکونو ته د پاکستان د دولتي هوائي شرکت او شخصي الوتکو ورتګ د شپږو میاشتو لپاره ځنډوي. اروپاي هیوادونو ته د پی آی اي الوتکو د نه ورتګ امر امر د جولای ل لومړی نیټه پلی کېدل. خو د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ د شورو پورس مشال ریډیو ته ویل چې د ځینو پروازونو لپاره د اروپایي ټولنې د هوایي چلن حفاظت له ادارې نه لږ وخت اخسته.
مونږ له هغو سره په مسلسل رابطه کې یو. مونږ به پوره ګامونه اخلو چې ورسره به د هغوی اعتماد بیا بحال شي. هغوی پر فیصلو مونږ ته د اپیل حق راکړی وو، نو هغه هم کوو. خو دا یو اوږده پروسه ده چې لپاره یې کاغذي کاروایی ضروری ده، نو په څو ورځو کې به اپیل وشي. موږ د ځینو پروازونو لپاره خصوصي اجازت هم واخست.
د اروپایي اتحادیې له دې اقدام وروسته برتانیا هم د پاکستاني الوتکو ورتګ ځنډولې دي. بلخوا د ډان رسپانې تر مخه په ویتنام کې د مبینه جعلي ډیګري په معامله کې شل پاکستاني پایلټان معطل کړل شوي. دا تر هغې وروسته ده چې د هوایي چلن وفاقي وزیر غلام سرور خان د جون په 24مه په قومي اسمبلی کې د کراچۍ تیارې حادثې تحقیقاتي رپورټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې د هیواد په 1500 فعالو پایلټانو کې 225 خپل لایسنسونه په دوکا یا جالسازۍ ترلاسه کړي او لپاره امتحان بلچا ورکړي. د پاکستان هوایي چلن ادارې وروسته د هغو 225 پایلټانو معطل کولو اعلان وکړ چې ورباندې دغه تورونه دي. په دوی کې 141 پایلټانو د پاکستان سرکاری هوائی شرکت پی آئی اے لپاره کار کو او پاتې نور د شخصي هوائی شرکتونو ملازمین وو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په امریکا کې روغتیایي متخصصین خبرداري ورکوي چې د کورونا وایروس د خوریدو سم مخنیوي ونه شي، په دې وایروس داخته کېدونکو کسانو ورځنی شمیر به دوه برابر لوړ شي او تر 300 به ورسیږي. دا خبرداري وروسته له هغه ورکړل شوې چې د جون پر 13مه نیټه په امریکا کې د کوویډ 19 ناروغي د لسګونو زره نو پیښو راپور ورکول شو. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
په امریکا کې د الرژي او ساري ناروغیو د انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی د امریکا د صنایع کمیټې ته ویلي چې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتوالي له کبله ډیر اندېښمن دی، ځکه د خبرو شایي وضعیت ډیر خراب سي. فاوچی چې د سپین ماڼۍ د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې د ماموریت غړی هم دی، وایي ډیر به تعجب ونه کړي چې په متحده ایالاتو کې په ورځ کې د کورونا وایروس د نوي پیښو شمیر تر 300 پورې ورسیږي. دغه ارزونی او هم په امریکا کې د کورونا وایروس ورځنی شمیرو ته پکتو، هغه هیلې چې ګواکې دغه هیواد د کووید 19 ناروغي د خوریدو مخاطرې وحد نیولې ده یو څه مړاوي سوي دي. د امریکا د فدرال ریزرو یا د مرکزی بانک مشر جیروم پاول هم په دې اړه یو ارزونه خبره کړې ده او د جون پر 13مه یې خبرداري ورکړی چې د امریکا اقتصاد له یو ډیر نامعلوم وضعیت سره مخامخ کیدونکی دی. شغلی پاول د استاذ جرګې غړو ته ویلي تر هغه چې خلک په پراخ ډول د خپلو فعالیتونو د خوندیتوب په اړه ډاډه نسي، د اقتصاد د بشپړې احیا تمه نسي کېدای. نوموړي زیاته کړه د کورونا وایروس د پیښو د زیاتوالي دغه نوې لړۍ به شایي د خلکو هغه ډاډ چې په ټوله کې د اقتصادي فعالیتونو د بیرته پیلېدو لپاره اړین دي زیانمن کړي. د رواني اونۍ په پیل کې د امریکا کالیفورنیا، ټکساس، فلوریدا او اریزونا د کورونا وایروس د خوریدو په عمده سیمو بدل شول. په تیره اونۍ کې په دغو ایالتونو کې د ریکارډ تر سطحې د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې ثبت شوې. همدا د دې سبب سو چې د ایالتونو مشران د لویو او کوچنیو سوداګریو لکه بارونو او رستورانتونو فعالیت بند او یا یې تر یو وخته وځنډوي. د امریکا د عامه روغتیا چارواکي په دې باور دي چې په بارونو او رستورانتونو کې د خلکو راټولېدل او یا د لامبولو یا ځان ته د لمر ورکولو لپاره سواحلو ته له ماسک پرته ورتګ او د ټولنیز واټن نه مراعاتول د کورونا وایروس د بیا خورېدو تر ټولو عمده علتونه ګڼل کیږي. ځینې چارواکي لا ویر لري چې د جولای پر 4مه کله چې امریکایان د خپل هیواد د خپلواکۍ په مناسبت مراسمو کې راټولېږي، شاید د کورونا وایروس لا ډیر خپور شي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو د دغه وایروس د خوریدو بهیر دومره ورو کړی چې سر لنن یعنی د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغو هیوادونو ته د سفر محدودیتونه لري کړي دي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل پرون پر ټویټر ولیکل، موږ سبا د خپلو بهرنیو پولو د پرانستلو سره یو نوی پړاو ته داخلېږو. د څوارلسو هیوادونو لکه الجزایر، استرالیا، کاناډا، ګورجستان، جاپان، مونتینګرو، نوی زیلند، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، تایلند، تونس او یوروګوې وګړي اجازه لري چې له کوم اړین کار پرته هم د اروپای ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. اروپای ټولنه وای د چین اتبا به هم اجازه ولري د ټولنې ته سفر وکړي، خو په دې شرط چې دا هیواد هم ورته اقدام وکړي. امریکایان د کورونا وایرس د ډیرو پیښو له کبله اروپای ټولنې ته د ورتلونکو له لسته ایستل شوي دي. روسیا، برازیل او هند هم په دې لست کې شامل نه دي، خو اروپای ټولنه به په هرو 14 ورځو کې دا لست نوی کوي او دې ته په کتو چې هیوادونو څومره د کورونا وایرس خوریدل کنټرول کړي دي، نور هیوادونه به دې لست ور زیات او یا کم کړي. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.4 میلیونه لکه کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، چې یو په څلورمه برخه یعنی شاوخوا 2.5 میلیونه امریکایان جوړوي. په امریکا متحده ایالاتو کې 122,000 کسان له دغې ناروغۍ څخه مړه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري ل دې سره ورسېدو د دغه خبري مجلې د پای شي بوته په افغانستان کې د ماخام شپګنی مې بجی شوې. فرشتہ نگار غلې چې دری خبري مجله وړاندې کړي. فرشتہ جانې ستړي مشي.
تشکر.